مننه د ازادي رادیو د اټو بجو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځني صفه 12 پښنوي په افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د تورخم او چمن لاري لا بند دي. افغان سوداګر وایي چې اوس د دې لارو له بندېدو سره د تیرو کلونو په څیر د افغانستان بازارونه ډېر نه اغېزمن کېږي. د پاکستان د لوري حال هم درکو چې هلته سوداګرو شکایت کړی چې ستونزې یې په زیاتېدو دي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه لرو. د چارواکو په وینا په تازه عملیاتو کې په ننګرهار کې تر 1.5 ډېر د ایشان وژل شوي یا ټپیان شوي. په جوزجان کې د سره صلیب د دوو برمتو د خوشکېدو لپاره د قومي مخورو هڅو نتیجه نه ده ورکړې او د سوریا الباب شهر ته څیرمه چاودنې لږ تر لږه شپېته تنه ووشل. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د شاهین 15 شپنوم پوځي عملیاتو کې په دې ولایت کې تر 1.5 زیات د داعش ډلې وسلوال وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عملیات تر اوسه پورې په بریل اکتوبر باندې تر 1.5 زیات داعش وسلوال تر اوسه پورې وژل شوي او ټپیان شوي دي. په دې کې د دوی څو تنه مهم کمانډران هم وژل شوي دي. د دوی څو وسایط هم له منځه تللي دي.
د خوګیاڼي په وینا د شاهین 15 په پوځي عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره د نړیوال ائتلاف هوایي ځواک ملاتړ کوي. د ننګرهار د چارواکو په وینا د عملیات لس ورځې مخکې د ننګرهار د کوټ او هسکې مینې په ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو پر ضد پیل شول. د جوزجان امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې د سره صلیب د دوو تښتول شویو کارکوونکو د خوشي کولو لپاره د قومي مشرانو په منځګړیتوب هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. رحمت الله ترکستانی په دې اړه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو شمېر سپین ږیري او قومي مشران هغې سیمې ته تللي چېرته چې د سره صلیب دا تښتول شوي کارکوونکي له تښتونکو سره دي. خو دا رد ځواب یې ورکړی او نه هیله راستنه شوي. دا مهال هم یوه ډله په خبرو اترو بوخته ده او ولیدل شي چې څه نتیجه ورکوي او کنه. وسلوالو کسانو شاوخوا شل ورځې مخکې په جوزجان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې شپږ کارکوونکي ووژل او دوه یې برمته کړل. د سره صلیب نړیوالې کمیټې له دې پیښې وروسته په افغانستان کې خپل مرستندویه کارونه وڅنډول. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هیله من دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي ناندرۍ به د پاکستان لخوا افغان محصلانو ته د تحصیلي بورسونو د عملي کېدو بهیر له خنډ سره مخامخ نه کړي. د دې وزارت ویان فیصل امین ازادي راډیو ته وویل پاکستان لس ورځې مخکې دې هېواد ته د افغانستان د لوړو زده کړو د وزیر د سفر پر مهال افغان محصلانو ته د 3000 تحصیلي بورسونو د ورکولو په برخه کې خپله ژمنه تازه کړه. ښاغلی امین هیله وښوده چې پاکستان به دا ژمنه عملي کړي.
اگر مناسبات در بود سیاسیش تیرمش او حتی نظامی
که در دوار هیوادون و ترمنز په سیاسی او یا حتی نظامی برخه که اړیکی خرابی شه دا باید پر علمی او اکادمیک اړیکو اغیز ونکړي. ځکه در دوار هیوادون و ترمنز ژور پیوندونه او شراکتونه شته چې له همدې کبله باید اغیز ونه لري. شاغلی امین زیاته کړه چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیره فریده مومند په دې وروستیو کې له یو شمېر پاکستاني پوهنتونونو څخه د افغان محصلانو د فراغت په مراسمو کې د ګډون لپاره د یو پلاوي په مشرۍ پاکستان ته تللې وه. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د امریکا په تاریخ کې به یو ستر پوځ جوړ کړي چې د نوموړي په وینا هیڅوک به د امریکا ځواک چیلنج نه کړای شي. د جمی پورز د محافظه کارانو یوې سیاسي غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر ټرمپ په نورو مسلو هم خبرې وکړې. رسنۍ یې ملامته کړې. د پخواني ولسمشر باراک اوباما لخوا په معرف شوي روغتیایي بیمه کې د اصلاحاتو مسله یاده کړه. د جرمونو او تاوتریخوالي په اړه وژغېده. د امنیت په شمول یې د نړیوالې ترهګرۍ مسله هم یاده کړه او له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو ژمنه تکرار کړه. ولسمشر ټرمپ وویل د امریکا د خلکو د خوندیتوب لپاره د خپلې کړې ژمنې د یوې برخې په توګه د امریکا دفاعي ادارو ته امر کړی چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په بشپړه توګه د مځکې له سره محو کړي. نوموړی همدارنګه ټینګار وکړ چې سخت دریځ اسلام پالي ترهګر به امریکا ته پرېنشتي. ټرمپ وایي موږ به سخت دریځ اسلام پالي ترهګر له خپل هېواد څخه بهر وساتو. ولسمشر ترامپ د خپل دی وینا په لومړی او څو دقیقو کې یو وار بیا د امریکا پر خبری رسنوی انتقادونه وکړل او وی ویل دا اشاره یوازې هغو رسنیو ته دی چې د ده په وینا د جعلي خبرونو رسنی دي نه ټولو رسنیو ته. د سوریې الباب ښار ته نږدې په یوه کلي کې ځان وژونکي برید لږ تر لږه شپېته کسان وژلي دي. د دې برید مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. د حمله د جمعې په ورځ له هغې څو ساعته وروسته وشوه چې د ترکیې په ملاتړ یاغیانو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د دې ستراتیژیک ښار د بیرته نیولو اعلان وکړ. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په انټرنیټ کې خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې د دوی یو ځان وژونکي بریدګر د ترکی ځواکونو او هغو کسانو په منځ کې چې داعش یې مرتد بولي د چاودیدونکو موادو بار موټر چولی دی. سیمه ایزو سرچینو او د سوریې د بشري حقونو د سار لندن میشتې ډلې راپور ورکړی چې چاودنه د الباب ښار په 8 کیلومترۍ کې د یاغیانو د تلاشۍ له یوې پوستې سره نږدې شوې ده. دوی وایي د چاودنې اکثره قربانیان ملکیان دي. کرملن تایید کړی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان راتلونکې میاشت ماسکو ته سفر کوي. تمه کېږي چې اردوغان به د دې سفر په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د کرملن ویاند دیمیتر پیسکوف د جمعې په ورځ وویل د ترکیې ولسمشر به د مارچ د میاشتې په 9 او 10 په ماسکو کې وي. تر دې مخکې ترکیې او روسي رسنیو راپورونه ورکړي وو چې ماسکو ته د اردوغان د دې سفر په ترڅ کې به د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا په لوړ کچ خبرې وشي او په نورو مسلو سربیره به د ترکیې ولسمشر له روسیې څخه له مځکې هوا ته د ویشتل کېدونکو S-400 توغندیو په احتمالي اخیستلو هم له روسي مشرانو سره خبرې وکړي. تمه کېږي چې دواړه خواوې په نړیوالو کړکېچونو کې هم د خپلو اړیکو د ښه کېدو په اړه بحثونه وکړي. له دې مسلو څخه په سوریا او عراق کې روان کړکېچونه او د نړیوالې ترهګرۍ موضوع ترکیې او روسیې دواړو ته مهمې دي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځني سپه 12 پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د تورخم او چمن لارې له سباندې وی اونې راهیسی بندې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی وی چې اوس د افغانستان بازارونه د پخوا په څیر نه دي.
دومره ډېره وابستګي نشته هغه د پخوا په شان چې مستقیما په مارکیټ باندې په اوله ورځ تاثیر وکړي. اما په دې کې تقریبا 30% د پاکستان متضرر کېږي.
د پولې پورې غاړه په چمن کې د سوداګرو د ټولنې یو مشر ازادي راډیو ته وویل
د سبزیانو او د میوو ډکې ګاډیانې ولاړې دي. په سوو د دې میوو د خرابېدو ویره ده او زموږ د خلکو یقیناً د ورځې ټکورونو روپۍ تاوان کېږي په دغه صورتحال کې.
په پاکستان کې مو د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې له ویاندې سره د پولې د بندېدو مسله شریکه کړې.
دوړه بندیک کې به هغه د دوړو حکومتونو مسله ده. یو ان ایس سی آر دا منډیټ نه لري چې هغه د بارډر په حواله سره د حکومت پاکستان سره خبرې وکړي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د خوست د میخانیکي انسټیټیوټ دوز د کونکو د ناروغانو لپاره اوټومات کټ جوړ کړي.
په یو ورځ شفخانې ته تللو بیا مالته د دې وینې ایستلو لپاره چې یو چاته وینه ورکوي یا بل سپاره د داسې مریضان چې غونه شو کولی په خپله راپورته شي او بیا مو داسې انګیزه او پلان برابر کړو مو کولی شو چې یو داسې اتوماتیک چپرکاش جوړ کړم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت او د دې هیواد د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای د افغانستان او پاکستان ترمن د تجارتي لارو بندیدل تر افغانستان ډیر زیان پاکستان ته اړوي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند اسدی راډیو ته وویل د مهال افغانستان له نورو بندرونو څخه د اړتیا وړ مواد ترلاسه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان علي کوزی هم وویل چې افغانستان نور پر پاکستاني وارداتو تکیه نه دی. پاکستان لس ورځې مخکې په سند ایالت کې البته په دقیق ډول 9 ورځې مخکې له یوې خونړۍ چاودنې وروسته له افغانستان سره بندري لاري د امنیتي اندېښنو له کبله وتړلې. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پورا پور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندرونو تړل کېدو افغانستان له اقتصادي زیانونو سره مخ کړی، خو د افغانستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي وایي د دې بندرونو بندېدو تر افغانستان زیات مالي زیان پاکستان ته اړولی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر کوکندی ازادي راډیو ته وویل افغانستان د اړتیا وړ مواد د محل لخپل نورو بندرونو واردوي.
فعلاً به استثناء اگر بعض سبزیجات او میوه جات دغه کارهای مربوط
خغلی کوکندی وای د محل د زینو ترکاری او تازه میوه پرته موږ نور د اړتیا وړ مواد لکوړه غوړی او نور لنورو هیوادونو واردوو. خو افغانستان منځنۍ اسیا او جنوبی اسیا ته د یو ترانزیتي هیواد په توګه په ځانګړي توګه پاکستان ته خپل مالونه منځنۍ اسیا ته صادروي مهم دی. نو د دې لارو د بندیدو اقتصادي زیان زموږ څخه پاکستان ته څو چنده زیات دی. موږ اوس په یو یا دوه هیوادونو پورې له تړل کېدو وتلي یو، له نیکه مرغه نورې لارې لرو چې خپلې اړتیاوې پرې پوره کړو. پر دې سربیره ښاغلي کوکندي زیاته کړه چې د پاکستان په شمول له ټولو هیوادونو سره ښې سوداګریزي اړیکې غواړي او نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان خلک زیان وویني. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو پر بنسټ افغانستان په کلنۍ توګه پاکستان ته د 600 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات لري، خو له پاکستان څخه د 900 میلیون ډالرو په شاوخوا کې واردات لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي د پاکستان لخوا د افغانستان سره د بندرونو تړل کېدو دواړو خواو ته اقتصادي تاوانونه اړولي، خو په افغانستان کې پر بازارونو ډیر اغیز نه دی کړی.
دومره ډېره وابستګي نشته. هغه د پخوا په شان چې مستقیما په مارکیټ باندې په اوله ورځ تاثیر وکړي، اما یو شل فیصده 15% تاثیر کوي. او موږ چې کوم څه شی مطالعه کړي دي، په دې کې تقریبا 30% د پاکستان متضرر کېږي او 20% افغانان متضرر کېږي.
ښاغلی الکوزی وویل د دوی د اټکل له مخې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لارو بندیدل دواړو خواو ته تقریبا هر ورځ 4 میلیونه ډالر زیان اړوي چې لویه برخه یې پاکستان ته متوجه ده. پاکستان لس ورځې مخکې د سند ایالت په لال شاباز قلندر زیارت کې له خونړۍ چاودنې وروسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک په شمول د تګ راتګ قانوني لارې د پاکستاني چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله وتړلې. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال د پنجشنبې په ورځ وویل د پاکستاني چارواکو سره د شوي توافق له مخې باید دا لارې پرانیستل شوی وای. د تورخم او سپین بولدک د لارو تړل کېدو هغه افغانان چې د درملنې یا کورنیو د لیدو لپاره پاکستان ته تګ راتګ کوي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د پاکستان دا اقدام چې په سیاسي کړکیچونو کې د تګ راتګ لارې تړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجودو ترانزیتي تړونونو او ګاونډیتوب د دود خلاف عمل بللی.
په راپور کې مو د افغان چارواکو په وینا واورېدل چې د تورخم او چمن د لارو له بندېدو سره افغانان هغومره نه اخیستمن کیشي لکه څومره چې پاکستان متاثره کیشي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه پوله نن پر نهمه ورځ لا هم تړلې ده. د چمن تاجران وایي د پولې تړل کېدو ورته میلیونونه کلداري تاوان اړولی دی. د بلوچستان د تعلیم وزیر او د پښتونخوا ګوند یو مشر وایي پر دې پوله نړیوال تجارت کیشي باید ونه تړل شي او دواړه هیوادونه باید خپلې شخړې د خبرو له لارې هوارې کړي. نور تفصیل له بلوچستانه د برکوال میخیل په راپور کې.
د فبروري پر 14مه د پاکستان حکومت له افغانستان سره خپل پوله د هر ډول تجارت او تګ راتګ لپاره وتړله چې نن پر نهمه ورځ لا هم تړلې ده او حکومت یې د پرانستل کېدو په اړه هیڅ نه دی ویلي. پاکستاني سرحدي ځواکونو نه یوازې د تورخم او ویش لوی دروازې تړلې دي، بلکې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ پر غځېدلې شاوخوا 4500 کیلومتره ډیورنډ کرښه هر ډول تګ راتګ یې منع کړی او خپلو سرتیرو ته یې امر کړی چې که څوک تر پولې د راوښتو هڅه وکړي نو بې ځنډه دي پنه خښکړي. د چمن د تجارانو د اتحادیه یو مشر دادشا په ژواک وایي د پولې دواړو غاړو ته سلګونه لارې له سامانونو ډکې ولاړې دي چې وایي په هغوی کې میوې، سبزۍ او کبان د خرابېدو په حال کې دي او تجارانو ته یې د میلیونونو کلدارو د اوښتو ویاره ده. ښاغلی په ژواک وایي د چمن د خلکو یوازینی روزګار د ویش منډۍ ده. وایي که پوله همداسې وتړل سي نو دا بغلاو او ناامنۍ ته لاره پرانیزي.
چمن په لکونو خلک د غټو ستونزو سره مخامخ دي، پریشانه دي چې کوم د سبزیانو او د میوو ډکې ګاډیانې ولاړې دي، په سوو د دې میوو د خرابېدو ویره ده. او زموږ د خلکو یقیناً د ورځو ټکورونو ورته تاوان کېږي په دغه صورتحال کې چې پوله بنده دي، پر تګ و راتګ پابندي ده، تجارت سرحدي تجارت بند دی. په کار دا ده چې تجارت و سیاست یې جلا جلا روان کړي.
د بلوچستان د تعلیم وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عبدالرحیم زیارتوال وایي پاکستان چې هر کله له خپلو نورو څنګلوریو هیوادونو سره په شخړه اخته سوی نو افغانستان ورته ډاډ ورکړی چې له خپلې غربي پولې د بې غمه واوسي. وایي اوس چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب دي باید په خبرو یې حل کړي، نه دا چې دغه نړیواله تجارتي لاره وتړل شي.
پکار دا دی چې اوس پاکستان د پاکستان حکومت او افغانستان او د افغانستان حکومت سره کښېني او څه چې معاملات دي دا د امن پر امن بقایا به همي تر رسول لاندې دا ګرد حل کړي او تر څو پورې دا نه یې حل شوي نو دا صورت حال کړي. بارډر د بارډر ټریډ تجارت دا پکار دی چې بند نه شي. دا بینالاقوامي لار چې جوړه شوې ده که تورخم دی که چمن بارډر دی، دا بینالاقوامي لاره د تجارت په معنا چې موږ وسطی شی ورسره تړلې ده، پکار ده چې پر بارډر باندې دغه بندیزونه نه وي.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه پوله پخوا هم وخت په وخت د پاکستان لخوا د لنډې مودې لپاره تړل شوې، خو له تېر کال راهیسې دا دویم ځل دی چې دغه پوله په اونیو تړل کېږي. د تېر کال په اګست کې هم پاکستان چمن ته نږدې د ویش پوله دوې اونۍ د دې ادعا پر سر تړلې وه چې وایي د افغانستان په خاوره کې د پاکستان بیرغ ته اور اچول شوی و.
پاکستان له افغانستان سره پولې تړلې دي، خو د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره یا یو این ایچ سی آر وایي کوم افغانان چې د دوی له لارې افغانستان ته ځي د هغوی پر مخ په لارې پرانیسي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویاندې دنیا اسلم خان ازادي راډیو ته وویل چې څه باندې یوه میاشت وروسته به افغانستان ته په خپله خوښه د افغان مهاجرو د تګ سلسله پیل شي او له هر افغان سره به ملګري ملتونه $400 مرسته وکړي. اوس چې پوله تړل شوې ده، د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره نشي کولی چې ډالر پرانیزي؟ دا پوښتنه د مرکې په پیل کې فرشتې نگاه په پا پاکستان کې د یو این ایچ سی آر له ویاندې څخه کړې ده. دنیا اسلم خان په ځواب کې وویل
بارډر بندش چې دی هغه د دواړو حکومتونو مسله ده. یو این ایچ سی آر دا منډیټ نه لري چې هغه د بارډر په حواله سره د حکومت پاکستان سره یې خبرې وکړي. کوم وخت کې ریپاټریشن شروع شي او که ریپاټریشن په وخت کې دارنګه مشکلات وي چې هغه افغانان چې د یو این ایچ سی آر په لاره باندې پروسس شوي او واپس افغانستان ته ځي او په بارډر باندې اچانک بارډر بند شي نو بیا یو این ایچ سی آر د هغه فیملیانو سره مرسته کوي او بیا د حکومت پاکستان هم په پخوانی ټایمو کې دارنګه شوي وو چې بارډر بند ولو په هغه خلک چې پراپر رجسٹریشن یې شوی وو او د یو این ایچ سی آر په لاره واپس افغانستان ته روان ولو د بارډر له خوا په هغه باندې سختي نه ول او هغه واپس افغانستان ته لاړل.
د افغان کډوال بیرته ستنېدو بهیر کله بیرته شروع کیږي؟
ټراپټایټ کمیشن میټینګ چې سره ویولو 13 هفتو کې په اسلام آباد کې هغه چې فیصله وسوله چې په افغانستان کې دننه اوس هم مارچ میاشت کې هم بیخي زیاته یخنی او هغه خلک چې وخت لري ویولو هغه ته هم بیخي زیاته مشکلات تر هغه مخامخ ولو خصوصا د ژمي په میاشت کې. نو یو این ایچ سی آر د پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت دا فیصله وکړه چې ریپیټریشن چې کوم په مارچ کې شروع کېږي هغه به اوس په اپریل کې شروع کیږي او دا وخت پورې چې کوم ماشومان مې رجسٹر شوی افغانان ته پکار دي چې خپل هغه ماشومان رجسٹر کړي او بیا به ان شاء الله اول اپریل باندې د سنیدو برته پروګرام شروع کیږي.
دا بهیر خودري میاشت کې چې ودریدلې ده او تاسو مخکې د دې هلت دا ویلی وو چې یونیت سی آر د بودیجې کمواله سره مخامخ شوې ده، ځکه چې یونیت سی آر هر یو ماجر په سر $400 ورکول. آیا چې دا بهیر دوباره چې کله شروع کیږي دا ځل د هر یو ماجر په تک سره هغه ته څونه مالی مرسته کیږي؟
په هغه باندې دروسه ډیسکشن نه دی شوی، مطلب یو این ایچ سی آر او د پاکستان او افغانستان حکومت پر دا خبره متفق دي چې په کار ته دا $400 په دې سي $400 په ویمو کې خو بیخي زیات دي، لیکن کوم وخت یو افغان یو نوی ملک ته ځي ګو کې افغانستان دی خپل ملک دی خو دوی بیخي ډېر وخت باندې افغانستان ته روان دي او خپل ژوند د نوي سرې سره شروع کوي. نو $400 چې دي هغه په درې میاشتې کې دوه میاشتې کې ختم شي نو بیا هم دا یو بیخي غټ سپورټ دی او ډېر افغانان دا چې ولو چې هغه په سروې کې موږ ته ویلي وو چې بیخي زیات د دوی سره ده دا پیسو د وجه دوی بیخي زیات فایده ورسېدلې وه. نو زموږ کوشش او خواهش دغه دی چې دا نقدي مرسته چې ده هغه $400 پاتې شي، خو دا پر فنډینګ باندې ده. که فنډینګ وسولو نو کېدلی شي چې دا $400 ایز اټ از وي او که فنډینګ کې کمی رالله نو کېدای شي چې دا بېرته په $200 باندې راشي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې ویاندی دنیا اسلم خان وویل چې د تورخم او چمن د پولو د پرانیستو په برخه کې یو یونیچسیار د اوس لپاره مرسته نشي کولی. نړیوالو چاپی خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان او پاکستان د کړکیچنو اړیکو مسله څېړلې ده. تر وی خبرتیا وروسته د خپرونو ته کتنه کو.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ساجرډو پروانه خبرونه کې تر اتنی مو بچو مخ کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې سمیسون الولو او تراتنی موجو وروسته د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو. نړیوالو چاپی خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
اکونومیست مجله په خپل وروستي غنه کې په پاکستان کې لخونړیو تروریستي حمله وروسته د افغانستان پر خاوره د توغندوی حمله او د سرحدي لارو د بندولو په ګډون هغو اقداماتو ته کتنه کړي چې د پاکستان حکومت د افغانستان په وړاندې تر سره کړل. خبرونه لیکي په روانه فبروري میاشت کې د پاکستان په واړه څلورو صوبو کې تروریستي حمله وشوي. اکونومیست لیکي د حمله ځکه خلک ورخطا کړي چې په قبایلی سیمو کې له پوځي عملیاتو وروسته په دې هیواد کې د تروریستي حمله له کبله د تلفاتو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی و. خبرونه لیکي د وروستیو حملو مسؤلیت یا د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي منلای او یا داعش ډلې، خو د پاکستان پوځ یې پر دریم اړخ یعنی افغانستان اچوي او وایي افراطي وسلوال د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د عملیاتو لپاره کاروي، خو د افغانستان حکومت د دې ډلو پر ضد اقدامات نه دي کړي. اکونومیست لیکي دا سمه ده چې داعش، ټي ټي پي او نورې ډلې په افغانستان کې مرکزونه لري، خو د خبرونې په وینا د کابل بیوسي حکومت چې ډیری سیمې طالبانو ترې نیولې دي دا توان نه لري چې د ځانګړو وسلوالو د نیولو لپاره د اسلام آباد غوښتنه ومني، ځکه د دې ډلو مرکزونه په هغو سیمو کې دي چې افغان حکومت ولکه نه پرې لري. خبرونه وړاندې لیکي د افغانستان حکومت د هغو طالبانو له لاسه بیوسي شوی دی چې په پاکستان کې پټنځایونه لري. افغان چارواکو پروانه ونی کې د قاری صفی الله اختر په نوم د طالبانو د هغه مشر دینیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا پاکستانی چارواکو څو ځلې نیولای او بیرته یې خوشې کړای دی. اکونومیست د مطلب په پای کې لیکي پاکستان د افغان طالبانو دفاع ځکه کوي چې د ډلې ته په افغانستان کې د خپل یوازینی متحد په سترګه ګوري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم په خپل وروستۍ غړه کې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د وروستۍ کړکیچ په اړه یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان هغو څرګندونو ته چې وایي افغانستان ښایي په پاکستان کې د ډیری تروریستي ډلو پر ضد د ملګرو ملتونو د بندیزونو غوښتنه وکړي اشاره کوي او لیکي دا پاکستان ته چې کابل د طالب وسلوالو په تیره د حقانی شبکې د ملاتړ تور پرې لګوي غیر مستقیمه اشاره ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل کابل لا هم سترګې په لاره دی چې اسلام آباد به د هغو وسلوالو او افراطي ډلو پر ضد اقدام وکړي چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي او کابل ورپسې ګرځي. واشنگتن پوسټ په پای کې لیکي پاکستانی چارواکو هم په عین حال کې د هغو شپږو یا مشکوکو تروریستانو لست افغانستان ته سپارلی دی چې د اسلام آباد د ادعا له مخې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي افغانستان له هیڅ طرحه ګرېډلې ملاتړ نه کوي. عبدالله عبدالله د څرګندونې د جمعې پر ورځ په کابل کې د وحدت ګوند مشر عبدالعلي مزاري د 22م تلین په مناسبت غونډې کې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د پاکستان سر اعظم نواز شریف د پنځشنبه پر ورځ ویلي وو چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کېږي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صاپی راپور لري.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي پر افغانستان د تروریستانو د ملاتړ د تورونو لګول او د خلکو د ذهنونو مخشوشول کومه نتیجه نه لري. عبدالله عبدالله د غسرګندونې د جمعې په ورځ په کابل کې د وحدت ګوند د مشر عبدالعلي مزاري د وژل کېدو د 22م تلین په مناسبت په یوې غونډه کې وکړې. ښاغلي عبدالله ویل افغانستان له هیڅ ترهګري ډلې ملاتړ نه کوي.
افغانستان خوشبختانه هیچ وقت در هیچ زمانی از هیچ گروه تروریستی
افغانستان له نیک مرغه له هیڅ تروریستي ډلې ملاتړ نه دی کړی. که چیرې خدای مکړه داسې وای چې موږ یو تروریستي ډله روزلې وای او سبا د هغوی له ډلې یو یا څو زموږ په وړاندې پاسون کړی وای، په هغه صورت کې د ملامتیا غوته مشتوه او د سیمې ټول هیوادونه باید خپل ګریوان ته سر اچټ کړي. د خلکو د ذهنونو مخشوشولو او پر افغانستان د تورونو په لګولو څه نه جوړیږي.
افغانستان کار به جای نه میرسانه.
د پلاس حال کده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پنځشنبه په مخم د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم سره تر لیدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او هیله مند دی چې افغان حکومت به مخه ونیسي. تر دې وړاندې د پاکستان په سند او لاهور کې تر مرګونو بریدونو وروسته پاکستان ادعا کړې وه چې دغه بریدونه په افغانستان کې طرح شوي وو، خو افغان حکومت د پاکستان دغه ادعا رد کړې ده. پاکستان همدارنګه پر افغانستان د ورستیو تورونو ترڅنګ له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د افغانستان پر سرحدي سیمو راکټي بریدونه کړي او سربیره پر دې د تورخم دروازه هم تړلې ده. په همدې حال کې د چارو یو شمېر کتونکي وایي پاکستان هڅه کوي چې پر افغانستان د داسې تورونو په لګولو ځان د تروریزم قرباني وښیي تر څو له دې لارې د نړیوالو له فشارونو او انزوا څخه خلاص شي. محب الله شریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې د پاکستان دغه دفاعي سیاست چې همیش به اداره ډول چې د پاکستان په خاوره تروریستان یا ترهګر روزل کېږي، بالاخره په نړیواله کچه پاکستان د سیاسي انزوا ته بوت، بدنامي ورته پېښه کړه. پاکستان په دې فکر کې شو چې له دې وروسته باید په افغانستان باندې د تعریفي پالیسۍ کار واخلي. هر هغه ورانکاره کار چې په پاکستان کې کېږي نیخ په نیغه د افغانستان حکومت او د افغانستان خاورې ته نسبت ورکړي چې په دې ډول باندې جهانیانو ته ثابته کړي چې دوی د ترهګرۍ قرباني دي.
نوموړي وویل د دواړو لورو لخوا دا ډول تورونه به د دې لامل شي چې افغانستان او پاکستان د یو نړیوال څارونکي په حضور کې په دې اړه خپل اسناد او مدارک وړاندې کړي تر څو له دې لارې د تروریزم ملاتړی او قرباني څرګند شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د خوست میخانیکي انسټیټیوټ دوه تنو زده کوونکو د ناروغانو د بستر اتوماتیک کارت جوړ کړی دی. د دې انسټیټیوټ زده کوونکو پخوا هم ځینې نوي نوښتونه کړي وو. دا چې دغه کارت د بستر لرونکو ناروغانو لپاره کومې اسانتیاوې لري، نجیب الله الخیلی پاړه له خوست راپور لري.
په خوست کې د میخانیکي انسټیټیوټ دوه زده کوونکو د ناروغانو د بستر اتوماتیک کارت جوړ کړی چې د بستر ناروغانو لپاره ځانګړي اسانتیاوې لري. هغه ناروغ چې نشي کولی له خپله ځایه پاڅېږي، د یوې تڼۍ پکې کاغذو سره پاڅېږي او بیرته هماغه شان سملاستی شي. د لاس پرېمینځلو د شوي پکې نصب شوې ده، یوه کیمره لري. که مشکوک کس روغتون ته نږدې کېږي نو د خطر زنګ وهي. یاد کارت د قدرت الله او اسلام نبي په نومونو دوه ځوانانو جوړ کړی دی. دا چې د ناروغانو د داسې یو کارت د جوړېدو خیال او انګیزه دوی سره څرنګه پیدا شوه، اسلام نبي یې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
دا انګیزه ځکه پیدا شوه چې یو ورځ شفخانې ته تللو، بیا مالته د دې وینې ستلو لپاره چې یو چا ته وینه ورکوي یا بل څه داسې مریضان چې غونه شو کولی په خپله راپورته شي، او بیا مو داسې انګیزه او پلان برابر کړو. هم کولی شول چې یو داسې اتوماتیک چپرګاډ جوړ کړم، همداشان د امنیت په برخه کې یو څوک چې ویده وي کار ورته کوي، همداسې په حالاتو یې خبروي.
اسلام نبي وایي چې درې نورې اختراوې هم لري، خو د پلي کېدو د لګښت توان یې نه لري. د یاد انسټیټیوټ یو بل زده کوونکی فیض محمد چې هغه هم مخکې ځینې نوښتونه کړي، د ناروغانو د بستر د اتومات کار جوړېدل یو ښه ابتکار بولي.
هغه چا لپاره چې د بل لاس ته اړتیا لري، مثال د بل چا همکاری ته، نو ډېر پر ځای همکاري ده، ځکه په دې کې ډېر سهولتونه دي. په شفخانو کې ځای پر ځای شي د ناروغانو لپاره، نو کېدلی شي چې ناروغ په خپله یو ځای نه بل ځای ته حرکت وکړي. ډېر پر ځای او وړ اختراع یا ابتکار دی.
د خوست د پوهنې ریاست د تخنیکي او مسلکي برنامې عامر فخرالله سهیلي وایي چې د دوی د زده کوونکو سره ډېر ښه پلانونه او نوښتونه شته، خو عملي کول یې تخنیکي، مادي او نورو وسایلو ته اړتیا لري.
مونږ په دې باره کې تخنیکي او مادي امکاناتو ته اشد ضرورت لرو، تجهیزات ته ضرورت لرو. دولت مونږ ته زمینه مساعده کړي، تجهیزات دیرو کې، امکانات دیرو کې او تخنیکي وسایل.
بلخوا مدني فعالان وایي چې افغان حکومت د خلکو د هڅونې او مالی تمویل لپاره ښې برنامې نه لري چې د نوښتونو او اختراعګانو وړتیاوې لري. مدنی فعال نصیر احمد روخان وایی
د افغانستان د معرف وزارت بدبختانه د دا ډول برنامو د تقویه او د غید انکشاف لپاره هیڅ برنامه نه لري. په کار داده شي دا ډول برنامې دوی وهڅوي، دوی تشویق کړي سو په راتلونکو کې دا استعدادونه وتوانېږي چې په دغه لار کې نور ابتکارات هم رامنځته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا هم د یاد انسټیټیوټ یو زده کوونکي داسې برېښنایي امنیتي دروازه چې د چاودنې له غږ سره جوخته تړل کېده او یوه زانګو چې د ماشوم په ژړا سره په حرکت راتله جوړې کړې وې. د خوست میخانیکي انسټیټیوټ د یاد ولایت له پخوانیو مسلکي ادارو څخه ده چې پخوا ورته د کانکور په ازموینه د زده کړو لپاره د افغانستان له مختلفو سیمو محصلان راتلل، خو د وروستیو څلورو لسیزو په جګړو کې د میخانیکي انسټیټیوټ ټول تخنیکي وسایل او ودانۍ زیانمنې شوي او روغ څه پکې نه دي پاتې شوي.
د افغان بیسیم شرکت لاره ازادي راډیو ته ساسو څوره رسیدلې سمي سونه شمسر شهید زی لمیدان وردک نه لیکي د اسلامي حزب مشر دی دهوت میاشتې تر اخیره پورې افغانستان تراشي کابل تراشي کنه بیا د خلکو ترمنځ باور له لاسه ورکوي. شګوفه سمدی له کندهار لیکي حکومت خلک جوړوي موږ حکومت نسی جوړولی راځي حکومت جوړ کړو او ګران افغانستان ودان کړو. محمد ابراهیم هلال زی له بادغیس لیکي پاکستان لارې تړلې افغانان دي د خپلو ناروغانو لپاره بل چاره ولټوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د تورخم او سپین بولدک لاري چې بند شوي اوس افغانستان تاوان نه کوي ځکه چې افغانستان اوس له نورو هیوادو سره هم تجارتي لارې لري. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي طالبان د نور د سولې خبرې ومني روانه جګړه د ګاونډیو په ګټه ده او عزیز الله له خوست لیکي حکومت د تورخم او سپین بولدک لاري ژر تر ژر خلاص کړي. سردار اغا له کندهار لیکي افغانستان ته د وارداتو لپاره د پاکستان پر ځای بدیلو لارو ته پام وکړي. لند خبرونه لرو. د ننګرهار چارواکي وای د شاین 15 پونو پوځي عملیاتو کې په دې ولایت کې تر یو نیم سل زیات د داعش ډلې وسلوال وشل شوي او یا هم ټپیان شوي. د جلجان امنیت قمندان وای په دې ولایت کې د سره صلیب د دوو تښتول شویو کارکونکو د خوشی کولو لپاره د قومي مشرانو په منځګړیتوب هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د امریکا په تاریخ کې به یو ستر پوځ جوړ کړي چې د نوموړي په وینا هیڅوک به د امریکا ځواک چیلنج نه کړای شي. د سوریه الباب ښار ته نږدې په یو کلی کې ځان وژونکي برید لږ تر لږه شپېته کسان وژلي. او کرملین تایید کړی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان راتلونکې میاشت ماسکو ته سفر کوي. مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپور کړو یوه نړیواله مسله راخلو. په سپینه ماڼۍ کې د قدرت یو مثلث جوړ شوی دی چې په دریو زاویو کې درې پوځیان دي. په نوې اداره کې چې په لومړیو څو ورځو کې د ګډوډۍ راپورونه پکې ورکول کېدل دریو مهمو چارواکو دفاع وزیر جیمز ماتیس، د کورنی امنیت وزیر جان کیلی او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیس جوزف دانفورد په ډېرې چټکۍ سره یو پیاوړی اتحاد رامنځته کړ. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوې اداره کې د دریو پوځي چارواکو قدرت ورځ تر بلې زیاتېږي. دفاع وزیر جیمز ماتیس، د کورنی امنیت وزیر جان کیلی او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په ګډه کار کوي څو د امریکا د نوې بهرنۍ پالیسۍ لارښود چمتو کړي. دوی په خپلو کې د ګډ کار اوږده سابقه لري. کله چې د کیلی زوی په افغانستان کې ووژل شو نو ماتیس د هغه کور ته ورغی او خبرې کړ او دواړو هغه مهال دفاع وزیر ته سلام مشورې ورکولې. درې واړو چې په یو وخت کې په عراق کې پوځي خدمت کړی یو هم مخکې له ټرمپ سره نه پیژندل خو ویل کېږي چې په خپلو چارو کې له خپلواکۍ څخه برخمن دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس لیکي په واشنگټن او نورو پلازمینو کې د ټولو چارواکو له منځه چې ډیری بې تجربې کسان دي د دې دریو کسانو هرکلی شوی خو اژانس زیاتوي د ماتیس، کیلی او دانفورد زیاتېدونکی قدرت ښایي په جمهوري غوښتونکو کې داسې اندېښنې رامنځته کړي چې په سپینه ماڼۍ کې د ملي امنیت اړوندې ټولې پریکړې دوی کوي. په داسې حال کې چې له بهرنیو چارواکو سره په خبرو کې د ولسمشر ټرمپ زوم او سلاکار جارد کوشنر تر ډیره دخیل دی. همداراز د سپینې ماڼۍ جګپړی استراتیژیست سټیف بینن چې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې لږه تجربه لري د ټرمپ په اساسي کمیټه کې چې د ملي امنیت په مسایلو کې خورا مهمه ګڼل کیږي شامل دی. د اسوشیټډ پرس د راپور له مخې د دفاع وزیر شپږ شپېته کلن ماتیس چې د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال دی ټرمپ ته په نږدې کړیو کې نوې څرګنده شوې څېره ده. د کورنی امنیت وزیر جان کیلی هم د ټرمپ په اداره کې مهمه دنده لري خو جنرال دانفورد چې د لوی درستیز په توګه یې د کار موده هم د روان کال په وروستیو کې ختمیږي له پخواني حکومت څخه ورته پاتې دی. لبلې خوا ښاغلی ټرمپ چې د ملي امنیت د ټیم غړي ټول پوځیان دي تیره اونۍ یو بل پوځي جنرال هیچ آر مکماستر د ملي امنیت د سلاکار په توګه غوره کړ. د ټرمپ د ادارې د یو مقام په وینا ماتیس، کیلی او دانفورد درې واړو د دې کار ستاینه کړې ده. د نوې امریکا د امنیتي او دفاعي څیړنو د تحقیقاتي مرکز کارپو لورن شولمن وایي چې جنرالان د ګواښونو د ارزونې د پوځي احتمالي اقداماتو او بهرنیو اړیکو په اړوندو مسایلو کې د یو بل په ژبه پوهیږي. شولمن وایي دا ښه خبره ده خو بدې د ده په وینا دا ده چې له پوځي لارو کار اخیستل په بهرني سیاست کې یوازینی حل لاره نه ده.
ازادي او اوریدونکو جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر نیکه هلی او پیرزوینه ومني دا اونۍ بیا هم ستاسو درغلو شکایتونه او پیغامونه سره راغلي. د زلبده کندهار ولایت د هغو دوستانو ژغونه واورو چې د خپل ستونزو په اړه شکایتونه مشترسته ولیدي او بیا به د کندهار د والی ویان ځوابونه هم واوري. لومړی به د یو څو اوریدونکو ستونزې په خپل لاره دي څه واورو.
ہلو السلام علیکم دا آزادی راڈیو تو سلام وائم باد سلام ما دا آزادی راڈیو څخه دا خواهش دی چې آزادی راڈیو باید په افغانستان کې د افغانستان کې بیا په کندهار کې د پنجوایي ولسوالۍ کې تر ټولو افغانستان امنیت تلته زیات دی. په دغه ولسوالۍ کې زموږ ډېر ځوانان په نشو اخته شوي دي ځکه دلته د کوکنارو کښت کرل شوی دی. تر ډېر بیخي دا زراعتي مځکې دي بیخي ډېرې مځکې د کوکنارو کښت کرل شوی دي. دولت حتی که درته ووایم درنیمای زیاد دولتی کسانو کوکنار کرلی دی او د دې څخه حاصل ګټه اخلي او دولت مالیه کولی.
زما نوم نور احمد دی د کندهار څخه سره په تماس کې یم. ورور زموږ د پیغام دی دا په نشه کې چې په شهر کې د کندهار په شهر کې د ساکیان ورور په عامه چسترسي په عامه روین خرسي ګرد ځوانانې په اخته کړله دا د شهیدانو پر چوک باندې تاسو راځي پر دغه د جامع عمر رو دیواله ته وګوري چې د سار د خواڅ په سوونه پر دلته ناشتي په عام بازار کې سکي دا خورور زغ زمو ژغ در لور کور چارواکو ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو محمد احمد دی د کندهار ولایت په تماس کې ما دا پیغام لرم چې دا د کندهار ته بیا د کابل ته د سړکان خراب دي. موږ حکومت ته دا خواهش کوي چې دا سړکان جوړ کړي د خپل نو سړکان. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه حسن خان له کندهار ولایته معروف اقتصادي سرک سره په تماس یم. زما د روډ پول شروعات په داخله د اسمر د معروف سرک ډېر زیات خراب دی. دوه واره مزدور شوی دی زیات پیسې او باید پر وای خوري. زموږ د دوه کانټو لاس دي په څلور کانټو کې نه زموږ د روډ پوڅه وخت نه یې د سړک راپور کې. والسلام.
جون رحمت یم د کندهار څخه سره په تماس کې یم. وروره دا زموږ وروره یو ځکه کوم در دغه شروالي په د کندهار ورسوي موږ د کوودامي وای ور دغه شکاپور دروازه په څیر سره دغه سړک چې وګوري خو څوک پکې ستېره ده نه. دا زه کور ته د کرشتن صاحب ته مشوره دغه شکایت وبلند کړی دی. د مې د څو لیدر دغه لوپو چارواکو په دې چې دا ورور موږ ته نو په تکلیف پر دغه لارې نه سره ده لای کاش تر ته چې سړک باندې پرام سړک باندې ور خښته چې و دې زړه ته سمې ته خپل دې نه ته دکاندارانه پرې ستل دي ګرد سړک دغه خلق خراب کړی دی. ازادي راډیو ورور زو دا مشتمل راوځ دغه پیغام نشر کوي صادق کرشتن صاحب چې دغه شروالي د یو مقام سره خبرې وکړي دا هم تر هغه لاره ته ودرې چې دا هم ضرورت څنګه د مسلمانۍ دا هم څنګه کار.
مننه وروره. تاسو ویلي چې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی باید د دې ستونزو په اړه له چارواکو سره وغږیږي. دغه د تاسو د غوښتنې سره سم ښاغلی رښتینی د کندهار د والي لویان صمیم خپلواک سره تاسو پر ستونزو خبرې کړې دي له دې په واورو.
د ازادي راډیو یو اوریدونکي پوښتنه کړې چې په پنجوي ولسوالۍ کې په هغه ځایونو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي کوکنار کرل شوي د اوریدونکي په وینا حکومت مالیه ټولوي نو ځکه خلکو ته څه نه وایي. دی وایي دلته ډېر ځوانان په نشو اخته شوي دي ولې حکومت توجه نه ورته کوي.
په دغه ولسوالۍ کې دا تریاک کرل شوي دي چا کرل دي خپله د دغه ولسوالۍ اوسېدونکو تریاک کرل دي چې خوشبختانه مشوایي چې مخکې له دې څخه چې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت او د دې په محلي کچه ریاست ته لوري څخه کوم اقدام وسی. د ولایتي ادارې د لوري ولسوالانو ته سپارښتنه سوې ده چې هغه ولسوالۍ کې ټولې هغه ځمکې چې هلته تیار کړل شوې دي هغه ځمکې باید واړي او چا ته اجازه ورنه کړي چې هغه تاریخ کښت مخه وکړي. دغه ترڅنګ د زراعت ریاست د لوري څخه ټولو کروندګرو ته خاص د کندهار هغه و زراعتي ولسوالۍ د شهر په شمول یعنی اته زراعتي ولسوالۍ په چوکاټ کې راځي دغه ټولو ته اصلاح شوي تخمونه په واک کې ورکول شوي دي. او دغه ترڅنګ زراعت ریاست دوی په پلان کې لري چې د 1490 کال په جریان کې د 14 میلیونو افغانیو په ارزښت د دوی ته بودیجه ورکړل شوی ده. دوی د کندهار په ښار کې او دغه ترڅنګ په اوو زراعتي ولسوالیو کې دوی د ترویج سنټرونه او کروندګرو ته د عامه پوهاوي ورکشاپونه، دوی اصلاح شوي تخمونو ویش او دغه ترڅنګ په نورو برخو کې دوی سره یعنی مرسته او همکاري کوي. انشته تر ډېره حده پورې په ولسوالیو کې اوس د تریاکو د کښت مخه نیول شوی ده. او دغه ترڅنګ ځوانان چې په نشي توک سره روژ دي، تاسو معلومیږي چې موږ یو کلینیک په سپین بولدک ولسوالۍ کې او بل کلینیک موږ په ډنډ ولسوالۍ کې لرو چې یعنی هره میاشت تاسو وینئ چې یعنی 10 نفر یا 15 نفر ځوانان چې په نشي توک سره روژ دي، هغه کسان د صحي درملنې څخه وروسته بیرته د ټولنې ته د یو نورمال انسان په توګه سره وړاندې کېږي، د یو نورمال انسان په توګه خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
تیر کال د کندهار په میوان ولسوالۍ کې موږ د خلکو د شکایتونو په اساس راپور هم درلودی چې پر تریاکو دوا پاشل کیږي چې دوی ته د پوستکي ناروغي پیدا کړي. اوس چې بیا د کوکنارو فصل نږدې شوی، خلک بیا ویره لري چې سږ کال هم دغه کار کیږي. دوی وایي شلاره د کمپاین د تریاکو ماتول دي. اول خدا وایي چې افغان حکومت دی که بهرنیان دي چې پر تریاکو دوا پاشي.
د دوا پاشلو ترڅنګ باید وایو چې د کندهار ولایت په ټولو ولسوالیو کې کوم شپنی او هغه ورځنی عملیات چې جریان لري هغه د افغان امنیتي ځواکونو د لوري ترسره کیږي. په ځینو مواردو کې، په ځینو وختو کې د بهرني ځواکونو څخه په تخنیکي اړخ کې د دوی څخه مرسته غوښتنه کیږي. تیر کال ستونزې به وې، مګر سږ کال موږ پوره امادګي لرو. مخکې له دې څخه چې د ولسوالۍ هغه زراعتي ولسوالۍ چې د خلک راولاړ ستاریاک وکړي، موږ مخکې له مخکې هغوی ته موږ اصلاح شوي تخمونه په واک کې ورکړي دي او کیمیاوي سرې چې هغه په زراعت کې کاریږي هغه هم په واک کې ورکړي دي. هغه د زراعتي درملو په حساب سره کیچونه موږ دوی ته ورکړي دي. دغه ته ضرورت نه پېژني چې دوی تریاک وکړي او دغه ترڅنګ د زراعت مامورین ورې ګمارل شوي دي په ولسوالۍ کې. که ستونزه ولري په زراعتي برخه کې، خپله د زراعت هغه نمایندګانو سره دې په تماس کېدلی سي. د تریاکو د اړولو د کمپاین مخکې مې تاسو ته ویلي چې د مخکې یعنی وړاندې تر دې چې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت او په محلي کچه ریاست کم اقدام وکړي، زموږ د لورې څخه ولسوالانو ته سپارښتنه سوې ده چې خوشبختانه وایي چې د کندهار ولایت په میوندو، په ژړیو، پنجوایو، دامانو، په ډنډ خولانه لرو، د خلکو د دوی د همکارۍ پر اساس باندې زیات شمېر مځکه هغه همدارنګه د غصب څخه خلاصه سوې ده او دغه ترڅنګ د کوکنارو د کښت څخه د مځکه پاکه سوې ده چې دغه پر ځای باندې زعفران کرل سوي دي، غنم کرل سوي دي او نور هغه حلال توکي چې دغه کرل سوي دي.
بیا هم د میوند ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو شکایت دی چې وایي په دغه ولسوالۍ کې د هلمند د بې ځای سوو کورنیو سره چې کومې مرستې کېږي هغه په سمه توګه نه توضیح کېږي. د میوند ترڅنګ په نورو سیمو کې هم ځینې وخت دغه ډول ادارې موجودې وي چې د مرستو ویش منظم نه دی.
باید ووایم چې په دې وروستیو کې د کندهار ولایت په درو ګاونډ ولایتونو کې، هلمند، روزګان او زابل کې، د جنګ جګړو له کبله زیات شمېر هغه زموږ هېوادوال کډوال سوي دي. کندهار په مختلفو نقاطو کې او همدارنګه د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې دوی اوسېږي. چې په دې وروستیو کې د پاکستان هېواد څخه هم تقریبا په تعداد د 1500 کورنۍ چې هغه د افراد تعداد اټکل له مخې 2500 کسه به اوسېږي، دوی د شاراواک ولسوالۍ په یو شمېر نقاطو کې دوی اوسېږي. ولایتي اداره هڅه کوي تر څو هغه خلکو ته چې لومړی هغه اړمنو کسانو ته لومړنۍ مرسته ورته ورسوي چې هغه لومړنۍ خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي دي، د هغوی د اوسېدو لپاره وروسته اقدامات وسي. د میوند ولسوالۍ لپاره تر دې مهاله پورې موږ اقدامات نه دي کړي. د هغوی د مرستو د رسونې لپاره موږ په روانه هفته کې په نظر کې لرو چې میوند ولسوالۍ ته هم د دوی هغه د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست د دوی خپل شخصي بودیجې څخه چې دوی هغه دوی بودیجه لري هغه اړوند مرستندوی اداره ته دوی سره مرسته نه ده کړې. یو اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي دوی لري چې مختلف ولسوالۍ په حساب باندې وایي. ځینې ولسوالۍ 300 کورنۍ ته، ځینې ولسوالۍ 1500 کورنۍ ته، ځینې ولسوالۍ هغه 200 کورنۍ ته چې سم د مخکې موږ سفر درلودې شاولې کوټ ولسوالۍ ته، وهلته د 300 غریب کورنۍ لپاره موږ خوراکي او غیر خوراکي توکي مهم انتقال کړي دي. دغه ترڅنګ 300 کورنۍ لپاره د دامان ولسوالۍ ته موږ انتقال کړي دي او 13 ورځې د کندهار سرپرست والی د هدایت پر اساس باندې د جان ولسوالۍ د یو شمېر هغه غریب کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته سوې ده. خو یو شیسته چې موږ هغه زموږ جنګ ځپلې ولسوالۍ چې دی هغه ولسوالۍ چې سرحد سره نږدې قرار لري، د هغوی سامیا کمه ده. یعنی هغه ته هغه مره نه ورکول کېږي لکه په امن به امن ولسوالۍ کې ځکه د هغه ولسوالۍ هغه زیات شمېر اوسېدونکي چې د هغه شهر ته راغلي دي نو د هغه نفوذ هم نسبت و هغه به امن ولسوالۍ ته ډېر لږ دي موږ د یو منظم پلان له مخې میوند ولسوالۍ ته هم هغه مرسته چې د هغه انتقالوو باید ووایو چې خوشبختانه موږ د 1395 کال په جریان کې او 1398 کال په جریان کې موږ په کافي اندازه سره موږ خوراکي او غیر خوراکي توکو زیرمه لرو مش به خلکو ته نیتاس ویني چې هر ورځ خلکو ته هغه خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کیږي.
ډیر خلک د کندهار په شکاپر دروازه کې د سړک ته خرابوال شکایت کوي، دوی وايي ډیر په تکلیف دي او ولایتي درولې دا سړک نه جوړوي.
دغه سړک ته تاسو معلومی چې د 1395 کال په جریان کې زموږ د ډیر سړکونو مش په نظر کې نیولې و او هغه سړکونه قریزه سوي دي. یوازې 10 کیلومتره سړک د کندهار شهر په نهمه ناحیه کې هغه سړکونه قریزه سوي دي. دا تر څنګ د بای پاس سړکو چې هغه قریزه سو د څوارلسمې حوزې مربوطه سیمه چې د کوټ بابا د کوڅې سړک ورته وایي دغه ساحه سړک قریزه سو. د کابل اډي و د عینو مینې د مخ سړکو د 1395 کال په جریان کې موږ د شکاپر دروازې سړک هم موږ په نظر کې نیولې دي، یعنی سروې سوې ده او بودیجه هم ورته لرو چې د 1395 کال په جریان کې چې موږ د ښاروالۍ ریاست هغه دوی د انکشافي بودیجې له چوکاټ څخه 40 کیلومتره سړکان چې هغه یو د شکاپر دروازې سړک دی، د بای پاس پاته سړکان او همدارنګه پاته سړک دی، د کندهار شار د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې یعنی لوواله چې د پاغه ساحه کې سړکان قریزه کیږي او میرویس مینه کې هم یو شمېر سړکونه چې موږ په نظر کې نیولې دي هغه به قریزه سي. او په میرویس مینه په ساحه کې ځکه چې هلته تفصیلي او اصلاحي پلان نه دی تطبیق شوی او هلته به یو شمېر مځکې چې هغه کسان چې اسناد ولري هغه د اسنادو په رویه ته دوی مځکې هغه کورونه د شخصي ځایونه هغه استملاک سي او تفصیلي او اصلاحي پلان به تطبیق سي وروسته سړکونه به هلته قریزه سي.
د کندهار د معروف ولسوالۍ د سړک د خرابوالي هم شکایت کیږي، آیا د دغه سړک د پخېدو لپاره ولایتي اداره کوم پلان لري؟
بلې، یوازې د معروف ولسوالۍ سړک نه دی چې په هغه کې موږ د شوراوک سړک هم لرو، د همدارنګه د خاشکش کوتل یا د میانشین د سړک د شاول کور سړک او د کندهار او روزګان سړکونه د موږ ټوله په نظر کې نیولې دي. او دغه ترڅنګ موږ د کندهار ولایت زموږ د یو شمېر ولسوالۍ دي چې هغه ودانۍ نه لري، د دغه ولسوالۍ د ودانۍ د جوړولو لپاره موږ هم پلان سنجولې دي چې د 1398 کال په جریان کې موږ د کندهار او ولسوالۍ د شهر او ولسوالۍ ترمنځ هغه غځېدلې لارې چې دي هغه لارې چې بودیجې ته په کتو سره یو شمېر لارې قریزه کیږي، یو شمېر لارې چې قریزه نه سي هغه یعنی هغه سهولتونه نور هم اماده کیږي هغه لارې سره سمېږي. چې موږ هم تقریبا دوه اونۍ مخکې شاول کوټ ولسوالۍ ته موږ سفر درلودې، د لارې په مسیر کې سړک خراب و چې بیا وروسته د سرپرست والي د لورې د فوایدامې د ټولګټو ریاست ته سپارښتنه وسوه چې باید هغه اقدام وکړي او دغه د سړک ترمیمات وکړي. چې خوشبختانه وایو چې د کندهار او شاول کوټ ولسوالۍ د کندهار ښار او شاول کوټ ولسوالۍ د سړک ترمیمات سوي دي او د معروف ولسوالۍ سړک هم موږ په نظر کې لرو، هغه سروې سوي ده او هغه پیشنهاد او رسمي پیشنهاد هم موږ مرکز ته لېږلي دي د دغه سړک لپاره او دغه ترڅنګ د شوراوک سړک دی او د خاکري سړک دی، د نیش ولسوالۍ پورې رسېدلی سړک دی، د کندهار روزګان سړک خو بودیجه راغلې ده، اوس هم هغه قرارداد ته ماتلې چې قرارداد ورکړل شي او د کار چارې پیل شي، د میانشین ولسوالۍ سړک دی، د هغه سړکونه دي چې موږ هغه په نظر کې دي د 1398 کال په جریان کې دا سړکونه که قریزه نه سي د 1398 کال کې حتما په ډاډ سره ویلی شو کندهار ښاریان ته ډاډ ورکولی شي چې دا سړکونه به ټوله قریزه سي.
یو شمېر اوریدونکو ویلي چې د کندهار د میوند پولیسوالۍ کې محلي پولیس د خلکو څخه پیسې اخلي.
اول دا باید ووایم چې د محلي پولیسو په لیکو کې څوک شته؟ د محلي پولیسو په لیکو کې هغه کسان دي چې خپله دغه سیمې اوسېدونکي دي او هغه د یو د کلي د ملک د تایید نه وروسته د قومي مشرانو په خوښه یعنی هغه کسان د ملي پولیسو لیکو ته راځي او هغه د خپلې سیمې امنیت ساتي. دا نه پوهېږم چې تر څومره حده پورې دا به حقیقت ولري، ځکه چې ملي پولیس خپله معاشات هم لري او بیرته دغه ترڅنګ خپله دغه سیمې اوسېدونکي دي، دا کسان د خپله د سیمې خلک دي ده. نو دا ګمان نه کوم که بیا هم خلک شکایت ولري دغه د کولای سي چې د ټلیفون د لارې څخه کولای سي چې د درخواستې د ریزې د لارې څخه ولایت مقام ته مراجعه وکړي، موږ به اړوند امنیتي ارګانون ته سپارښتنه وکړو تر څو دغه ستونزې د هواري لپاره دوی جدي اقدام وکړي.
یو بل اوریدونکی ادعا کړی چې د کندهار په ښار کې په عامه چرسه او هیروین خرڅیږي. د ویلي چې د شهیدان چوک شاوخوا په سلاو کسان ناست دي او نور د ښوونځي زده کوونکي او نوي ځوانان هڅوي ترڅو له دوی سره نشي مواد وڅکي. دوی وایي د دې کار مخه ولې نه نیول کیږي؟
د نشي توکو په حساب دا وایو چې دا هم زه هم منم چې په کندهار ښار کې ستونزې شته. دا ځینې زموږ اکثره ځوانان دي چې هغه په نشي توکو سره روږ دي، خو د هغه تر څنګ موږ هغه دوه روغتیایي مراکز چې موږ جوړ کړي دي، زیات شمېر ځوانان هم د دوی د سالم روغتیایي وضعیت څخه دوی برخورداره سوي دي، بېرته ټولنې ته وړاندې سوي دي. د کندهار ښار د دوهمې ناحیې مربوطه ساحه د جامع عمر په ساحه کې شته کم خلک ناست دي. دا هغه بیروزګاره خلک دي چې دوی د روزانه دپاره راغلي دي. ولایتي اداره هڅه وکړه مخکې چې دوی دپاره یو منظم پلان جوړ کړي تر څو چې دوی پر کار ودرېږي. ستونزه په دې ځای کې ده چې نه ولایتي اداره کوم اقدام کولی سي، نه د کار ټولنیز چارو ریاست، ځکه دا خلک چې دلته راځي دا دوی د موقت وخت دپاره دلته راځي. پنځه ورځې دلې په کندهار کې، درې ورځې په زابل کې، بل ورځ په کور کې. د دوی دغه غیر معین وخت په حساب سره موږ نشو کولای شي دپاره یو منظم پلان جوړ کړو. کني څو ځله د کندهار ولایت د رهبری د هدایت پر اساس دوی دپاره یو منظم پلان جوړ شي تر څو دوی دپاره د کار زمینه مساعده شي چې د خپل د کور دپاره نفقه پیدا کړي. مګر باید وایي چې تر دا اوس پر موږ په دې سره نه توانېدلی چې دوی دپاره یو منظم پلان جوړ کړو. دا د دوی خپل د تغییر او تبدیل او د موقت وخت پاتې کېدو دپاره د مکاتبو په حساب سره چې موږ دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه چې موږ په لاره اچولي دي، هغه د نشي توکو د ازرارو په اړه چې هغه خپله د علماو شورا، یعنی زموږ ډیر فوکس او ډیر ټینګار مو پر درو نقاطو باندې دي: پر والدینو، په مساجدو کې، او دغه تر څنګ په مکاتبو کې. ځکه چې دا هغه درې ځایونه دي چې زیات شمېر زموږ هیوادوال چې د خپل ژوند تیري که ځوان دي که سپین ږیری دي که ماشوم دي، یعنې هغه لومړی د والدینو څخه غوښتنه ده باید خپل اولادونه باید دوی تعلیم او تربیې ته وهڅوي، خپل د اولادونو تعقیب باید وسي چې دوی اولاد د چا سره کښېني، ځکه چې هغه کوچنی چې هغه په نشي توکو سره روږدې کېږي هغه په ماشوموالي کې کېږي، هغه ژر تیرېستل کېږي د یو بل چا د لوري څخه. دغه د والدینو څخه مو غوښتنه ده چې دغه خپل اولادونه تعقیب کړي او د خپل اولادونو پسې سر وګرځي. دغه تر څنګ موږ امنیتي ځواکونه هم تاسو وینئ چې د اکثره مطبوعاتي کنفرانسونو د لارې څخه، یعنې هغه کسان چې هغه ساقیان چې په ښار کې د نشي توکو کاروبار کې هغه کسان نیول سوي دي او قانون مګولو ته سپارل سوي دي.
د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک چې د کندهار د اوسیدونکو پر ستونزو شخیدی نور پیغامونه هم لرو چې د بیلابیل ولایتونو او مشکلاتو دي. له تبصرې پرته به په ګټه وورو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
زه له خوست ولایت نه خبرې کوم. ظفر مینوم د موږ دلته کوچیان رئیسی ولایت کې د مال د خوراکي مسله سته. حکومت څه مرسته نه در سره کړې؟ غونډې مال پوخې واورې رش وویل دی، موږ سره د څه مرسته وشي؟ سلامن.
بلیا السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د تلکان خبرې کوم. موږ په پنجوایي ولسوالۍ په تلکان کې د بیسیم خاجی ډیر کمزوري دي او کمیم دي. باید موږ د غټو مشرانو ته دا هیله ده چې دلته خاجی ودرېږي. وسلام.
السلام علیکم. خدای انتظار د کندهار ولایت نه اړیکې نیولې د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړی سلام. بلیلې چې جوړ او رحمت او د سیاست خواندان به ما د افغان چارواکو ته دا هیله ده په ایران هیواد کې چې کوم افغان ماشوم وژل شوی دی، دغه لاسونه او د بدن یو شمېر غړي غوڅوي دي. افغان چارواکي باید له ایران څخه دغه مجرمینو غوښتنه وکړي او هغوی ته باید کلکه سزا ورکړي. او دویم پوښتنه مو دا ده چې دا هلمند والی حیات الله حیات وایي چې په سنگین ولسوالۍ کې ملکی کسان ته مرغوب نه دا وشته. هغه دا کسان چې د هلمند ولایت مقام ته راغلي وو چلتونه، آیا دا ماشومان هم طالبان وو؟ آیا دا زنان هم طالبان وو؟ آیا دا سنځري هم طالبان وو؟ زما هیل ازادي راډیو ته دا زما پیغام به نشروي. د خدای په امان.
پیغام مداد ورجان د لشکرګاه شهر ټولې چرې بندې دي. شهروال صاحب چې راوځي د ساتیانو و خواته نه پورته کیږي. د یلې پر چوک را تاسو ډېر تولار ته شهروالۍ ته نه نظر تراسو ته ټول ساتیانو چې وګرځي یو چرې پر شپږ کال کار سوی نه د ټول مرغې نیولې دي. اوس تا ترې شوه روزه باران ووري 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 ګرد د خلکو په کورو کې اوبه ولاړې دي. شاروا سر د کوریزم نه سوله کړه ته سر پریوان نه ځي. بس ولاړ شه شاروالۍ ته راسته د ایلي چوک ته ولاړ شه ولایت چوک ته. دغه درې جادې درشل مسلمانو ته راسته دغه نورو ساتیانو کلی کونه وو جی من چې کور ته ته وګوره چې مسلمانان په اوبو کې غرق دي. وسلام.
السلام علیکم. زه د فراد ولایت بکوا ولسوالۍ خبرې کوم. دغه د افغانستان مشران په ګرد افغانستان به ګډوډي خوشحاله دي. دوی دا نه کوي چې دوی د افغانستان ګډوډي د واک ورځ ورځ ګډوډي ډېری یارانې نه جوړوي. په خپله مشران سره کښېنې دا کیسې دي نه کوي. ټوک ټوک در بدره کې د افغانستان 30 کاله په اور باندې دی. دوی دا اور باندې دغه څه کې برابر افغانستان مدد ته شوروي خلق روجات په امریکا دی، ایران دی، پاکستان دی، افغانستان دی، در به در کو سلام.
الو السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکون ته سلامونه وایم. پرسته سلامه دا پیغام پیوزم د هلمند ولایت څخه. یو شاګرد خبرې کوم چې د هلمند په ولایت په مکتبو کې سبقان نشته. معلمان ټول دوې درې وظیفې لري. نمرې اخیستې دي، ماشین اخلي، درس دسته د پوهنې د معرف رئیس دی، دا سم کار نه کوي. بس بېخي د تعلیمي نصاب کچه ډېره ټیټه ده. هېڅ چای نشته. کوشنیان ځي او راځي، درس ورته مزو راځو. هېڅ چای نشته، درس نشته، معلمان نه راځي، درس نشته.
محترم کارګون کو ته سلام وایم. سلام نه وروسته د زما عرض د افغانستان رئیس محترم اشرف غنی صاحب ته ورسی. عرض دا د محترم اشرف غنی صاحب په 2014 میلادي کال کې دا اعلان وکړو چې مهاجر د ټول افغانستان ته راشي او د مهاجر کارتون والا سره چې کوم مرسته کیږي هم هغه سره مرسته دی، بغیر کارت والا سره هم وشي. دا اعلان ما د ازادۍ رادیو نه اورېدلی و. نو موږ پاکستان نه په درېم تاریخ د 9 میاشتې په 2014 میلادي کال کې چې تورخم ته رالو، تورخم کې دفتر والا زموږ نمونه ولیکل او هیڅ مرسته موږ سره ونه کړله او کاغذ یې هم بارډر پاس یې را نه کړلو. تش لاس کابل ته په دی جنې کې رالو. نو زموږ ماشومان د یخنې نه او د لوږې نه او د مریستیا نه مړه کېږي. د دې مسؤلیت به د چا په غاړه وي؟ د مهاجرینو وزارت له ورغلی ما، ریاست له ورغلی ما. هغه رانه بارډر پاس غواړي. بارډر پاس یې موږ له په تورخم کې را کړی نه دی. هلته چې ورشو بارډر پاس ته پوس کوو په تورخم کې وایي د جلال آباد والي صاحب بند کړي دي بارډر پاسونه. هغه بند کړي دي. نو هغه چې بارډر پاسونه بند کړي دي نو دا خلک بیا څنګه دا خلک څه وکړي؟ دا بیا د دې د لوږې نه او د تنګ دغه نه چې مړه شي، د مریستیا نه مړه شي، د یخنۍ نه مړه شي، د دې مسؤلیت به د چا په غاړه وي؟ نو محترم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته زما عرض دی چې زما آواز دی او زما عرض دی محترم اشرف غنی صاحب ته ورسوي چې د دې غم وخوري. د دې مسؤلیت به د هغه په غاړه وي. موږ بیا د دې مسؤلیت موږ ته هر څه نقصان ورسېده د دې تپوس بیا د هغه نه موږ کوو. نو مهرباني دې وکړي او زمونږ خبر دې واخلي. وسلام.
نورګل سپوک د زابل ولایت خاکابغان ولسوالۍ زه خطر سره په تماس کې خپل پیغام تاسو ته پرېږدم. د زابل ولایت خاکابغان ولسوالۍ په منځ کې رور غټ روت لري چې تر کندهار رسېدلی ده. پر دغه رود باندې پلونه نشته. خلک یې زیات په تکلیف دي. دا موټر یوې بلې خواته نشي پرېوتلی. خلک یې په تکلیف دي. نو که تاسو هڅه وکړئ یاست او کوشش وکړئ یاست او دغه زموږ پیغام تر د اړوندو چارواکو ورسوي یاست او دغه د زابل په ولایت کې د ټول ګټو چارو وزارت او د کلو د پراختیا ریاست زموږ پیغام ورسوي یاست او د زابل ولایت خاکابغان ولسوالۍ کې پر داتللي رود باندې پلونه ورغوي. مننه. تشکر.
السلام علیکم. جوړه بخیر طبیعت ښه ده. موږ ښاغلی شمپور ته دا سلامونه وایي چې دلته ډېر افغانیان په ایران کښې وو. موږ له ایرانه چې خاړې کړې ویل ده دلته په ایران کښې افغانیان کیسن کیسن کارونه کوي. ولې دې موږ په غور باندې یو کار نه کوي؟
السلام علیکم. زه الله نظر خبرې کوم جلال آباد نه. زه دې حکومت نه دا غواړم چې کوم هغه پخواني 10 کاله مخکې کډوال راستنه شوي دي او قانوني پیسې په بانکونو کښې داخل کړي دي او اویزونه لري، هغه افغانانو ته ولې دا نمرې نه ورکول کېږي چې ټولو ته په غصب او په غلا باندې هغه شولې او دا حقونه د هغې خلکو ته ولې نه رسېږي چې بچي بې سر نه وچه ګرځي؟ قانوني پیسې په حکومت کښې جمع کړي او ویزونه لري د 10 کالو مخکې چې په جلال آباد کښې کوم دوه ښارګوړي تقسیم شوي. دا حکومت د هغې پوښتنه او د هغې پوښتنه ولې نه کوي؟ سلام.
ہلو السلام علیکم. زه د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم.
دغه افغان کلیکان پیسیګانې چې دي دغه شبکې خرابې دي، انجینران ته زنګ و، کابل والا ته، لشکرګاه والا ته، هرات والا ته، یو نه راجسم یې، نو دا زموږ په ته دا زموږ پیغام ورسوم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. دوسته استاسو پیغام مخبر کی د ټولو اوریدونکو ستونزې چارواکو ته رسوو او د چارواکو د جدي اقداماتو په هیله به د خبرونه پای ته ورسوم. بیا هم موږ ته زنګ ووهی، خپل ستونزې راته ووایست، ازادي راډیو یې تر مسؤلینو رسوي. البته دا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.